برای انجمن و سلام.
السلام علیکم د ماشام شپږ بجې سولې تاسو له ازادي ریډیو څخه د وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجلې اوریدونکي است. د خبرونه زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په خبرونه کې مهم راپور کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحیل شریف په اړه په راپور دی. دغه راځوري چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو او داعش ترمنځ جګړه کې له دواړو لورو ډېر لستانه وشل شوي دي. مخکې تر دې چې دا نور راپورونه په تفصیل سره واورئ، خبرونه لرو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د پاکستان لوی درستیز د افغانستان له علي رتبه چارواکو سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو پر هڅو خبرې وکړې. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د شپږو کسانو د وژنې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي او د چین پارلمان د تروریزم ضد نوی لانجمن قانون تصویب کړ. د پاکستان لوی درستیز د افغانستان له علي رتبه چارواکو سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو پر هڅو خبرې وکړې. راحیل شریف نن کابل ته سفر وکړ. له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان د سولې پر پروسه، دوه اړخیزو ګټو او امن خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان د پوځ ویاند ډګر جنرال عاصم سلیم بجوا ویلي وه چې راحیل شریف په خلوص او خوشبینۍ سره افغانستان ته سفر کوي څو د سرحد د ښه مدیریت او د افغانستان د سولې پر پروسه ګټورې خبرې وکړي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مخامخ مذاکرې چې په پام کې وه په مری کې وسی، د ملا عمر د مرګ د اعلان تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د شپږو کسانو د وژنې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې د بهادر شاه په نوم د دغه شخص کورنۍ د نورستان له کمدیش ولسوالۍ څخه نړۍ ته کډه شوې وه چې د دولت د پلوي په تور شاهي ورباندې حمله شوې وي. په دې حمله کې د دې کورنۍ د شپږو غړو د وژل کېدو تر څنګ یو تن ټپي شوی هم دی. بلخوا د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د فضل احمد په نوم د وژل شوي ملا امام د وژلو په باب یې څېړنې پیل کړې دي. دغه ملا امام تېر شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی ملا امام د شینډن ولسوالۍ د کهنه بازار اوسېدونکی و. نن د جدي مرغومي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له شپږ دېرشمې کلید سره برابره وه. د پخواني شوروي اتحاد زرګونه ځواکونه په دې ورځ د هغه وخت د کمونیستي رژیم په همکاري افغانستان ته راغلل او دلته یې د جنگ میدان تود کړ. د چین پارلمان د تروریزم ضد نوی قانون تصویب کړ. دغه قانون د ټکنالوژي شرکتونو اړباسي چې حساس معلومات له حکومت سره شریک کړي او د چین پوځ ته اجازه ورکوي چې له چین نه د باندې هم د تروریزم ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د امن د وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې د برخې مشر آن وی سینګ وویل
چین په وروستیو کلونو کې د تروریستانو لخوا د تاوتریخوالي له جدي ګواښ سره مخامخ و. علت یې په نړیواله کچه د تروریستي فعالیتونو زیاتېدل دي. په چین کې د تروریستي پیښو له کبله ګڼ کسان وژل شوي او ملکیتونه زیانمن شوي دي.
دغه نوی قانون چې نن تصویب سو د تروریستي پیښو په اړه د رسنیو مفصل راپور ورکول محدودوي. لویدیځو هیوادونو پر دغه قانون چې لا د مسودې بڼه یې درلوده انتقاد کړی دی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي ساش کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میلوش زیمن وایي د سوریه او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد وجنګیږي.
اکثریت غیر قانوني کډوال ځوانان روغ او بې کورنۍ دي. حیران یم دغه سړي ولې د خپلو هیوادونو د آزادولو په نیت د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګ لپاره وسلې نه راخلي. د دوی تېښته دغه ډله نور هم غښتلې کوي.
د چک ولسمشر د کریسمس په مناسبت په خپل ټلویزیوني پیغام کې د چک خلکو ته ویلي له کوچنیانو سپینژرو او ناروغانو سره مرسته او خواخوږي ممکنه ده، خو نه له ځوانو کډوالو سره. د سوریې عرب، کورد او عیسوي جنګیالیو ظاهرا د سوریې په شمال کې د اوبو یو ستراتیژیک بند نیولی دی. دا په داسل کې ده چې دمشق ته نږدې په هوایي حمله کې د یاغیانو د یوه بل قمندان وژل کېدلو د سولې د هغو خبرو په اړه بې باوري زیاته کړې چې په پام کې د بله میاشت وسی. د ډیموکراتیکې سوریې په نوم د ایتلاف ویان ډګروال تلل سیلو وویل جنګ جنگیالیو پرون له اسلامي دولت ډلې یادایښ نه د تشرین په نوم بند چې پر فرات سین جوړ شوی نیولای دی. ملګری ملتونه وایي هڅه کوي د سوریې شکیل غړي د دغه هېواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جنوري میاشتې پر 15 مذاکرو ته کښېنوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی میستورا یو ویان د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل دی میستورا تمه لري چې په جنیوا کې د سوریې د مخالفانو او نورو لوریو حضور پراخوي. اعلامیه زیاتوي چې د جګړې په میدان کې روان پرمختګونه باید دغه مذاکرې له خپل مسیر څخه ونړوي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. او د امریکا په تکزاس سیالت کې زورورې بوړبکۍ 4 کسان مړه کړي او په دې توګه په جنوبي امریکا کې د شدیدو طوفانونو له کبله د مړو شمیر 22 ته ورسېد. پرون د دالاس ښار په شاوخوا کې دغې بوړبکۍ په لسګونو کورونه نړولي او زیانمن کړي دي. د تکزاس یوې اوسیدونکې مارتا کینګ رویټرز اژانس ته وویل
30 seconds. I mean, it was just, I cannot believe.
زه هیڅ باور نشم کولای چې په دې شو ثانیو کې د ډوره زیات زیان او وخته وي. داسې مې احساس کړه لکه زیات موده چې دا سیمه ورانه و. ډېر ویجاړونکی طوفان و. زه خون کیم په دې سیمه کې مو زده کوونکي ماشومان میشتي. د هغوی کورونه لمنځه تللي دي. زمونږ کور نه دی زیانمن شوی. زما هیڅ باور نه راځي. هیڅ کله مې د داسې بوربوکې د راتګ تصور نه وکړی.
تر دې مخکې له میسی سی پی، تینیسی، ارکانسا او الوباما څخه د 300 کسانو د مرګ خبر ورکول سوی و. په دغو ایالتونو کې 80 نور کسان ټپیان سوي هم دي، خو په تگزاس کې د 4 نورو کسانو مړینې د مړو شمیر 22 ته ورسوه.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او څه باندې 6 دقیقې سوې. روانه نیم ساعت خبری مجله کې په دې اړه راپور لرو چې نن د پاکستان د پوځ لوی درستیز کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره پر مهمو مسایلو باندې خبرې درلودې.
موږ لپاره یو مهمه مسله سولې مسله ده چې په دې برخه کې باید کار وسی. تصامیم نیول سوي دي، پر موضوعاتو بحث سوي دي، اما د دې لپاره چې دا یو پروسه ده او باید تېسي د پاکستان موږ د هغو تصمیمونو په اړه وضاحت مسول کولای.
په خبرونه کې د جدید شپږم یعنی پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل د 16 کلیزې په اړه هم راپور لرو. د هماورې چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د بولسي پاڅون کوونکو د عایشانو ترمنځ جګړه شوې او په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي دي.
په عمومیاتو کې 9 کسان د عایشانو مړو چې دوی په دې وتوانېدل. 15 کسان مړي خپل انتقال کړي وو.
په یو بل مطلب کې اوري چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو 10 ورځو پورې به په نشه یي موادو روشتو شاوخوا 1000 کسانو درملنه په نوي کمپ کې وسی.
دا ټول د دې خلکو لپاره ده چې دوی تداوي کړو او اولویت هغه خلکو ته ورکوو چې هغه کور نه لري، شپې دفعه په سړه هوا د باندې ژوند کوي.
روانه خبري مجله مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. سیز مشرف لازادی رادیو او ریچی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 2018 نوې څپو باندې خبرونه لري. راځو لمړی راپور ته. افغان چارواکو د پاکستان د پوز له لوی درستی سره د یکشنبه پر ورځ یعنی نن په کابل کې په ځینو مهمو مسایلو خبرې کړي او یو شمېر پریکړې هم کړې دي. د چ پر کوم مسایل باندې خبرې کړي تفصیل به د صفی الله ستانکزی په راپور کې واورو.
پاکستانی چارواکي څو وره د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ د خودلو په خاطر کابل ته راغلي، خو انتقاد دلته دی چې ولې دغو سفرونو یوازې نمایشي بڼه لرلې ده او په دې برخه کې ژمنې نه دي عملي شوي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبه ورځې د سفر په اړه هیله مندي شته چې اسلام آباد د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. ښاغلي فیصل وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له راحیل شریف سره په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې په خبرو بحث کړی دی.
په دې لیدونو کې هغه مسایل چې د افغانستان لپاره ارزښت لري او هغه مسایل چې د پاکستان لپاره مهم دي پر ټولو دغه موضوعاتو باندې په تفصیل سره سپینې او واضحې خبرې سوي دي او موږ هیله لرو چې دغه بحثونه چې دلته سوي دي نتیجه ورکړي او موږ لپاره یو مهمه مسله سولې مسله ده چې په دې برخه کې باید کار وسی. تصامیم نیول سوي دي، پر موضوعاتو بحث سوي دي، اما د دې لپاره چې دا یو پروسه ده او باید تېسي د پاکستان موږ د هغو تصمیمونو په اړه وضاحت نسول کولای.
خغلی فیصل ونه ویل چې په دغې لیدنه کې کومې پریکړې نیول شوي، خو وی ویل چې د افغان حکومت لپاره د یادو خبرو پایلې ډېرې مهمې دي. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې د پوځ د ویان جنرال اسیم بجوا په حواله کابل ته د راحیل شریف د یکشنبې ورځې د یو ورځني سفر هدف د سولې خبرې او په سرحدي مسایلو باندې د شته ستونزو په سر بحث ښودلی دی. دا درېیم ځل دی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز افغانستان ته راځي او د سولې او امنیت په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کوي، خو د دغو هڅو او خبرو په نتیجه کې یوازې یو ځل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره شوه چې هغه هم په ټپه ودرېدلې. اخوا د افغانستان د سولې شورا هیله ښیي چې د افغان مشرانو او پاکستاني چارواکو دا خبرې خامخا له طالبانو سره د سولې په خبرو مثبت اغېز وکړي، ځکه چې د سولې د خبرو لپاره د زمینې د برابرولو په خاطر اوس وخت له افغان حکومت سره تر پاکستان بل ښه انتخاب نشته. د دې شورا غړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د لومړي دور رسمي خبرو د مرکچي هیات مشر عزیز الله دین محمد د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل:
پاکستان زمونږ ګاونډی دی او بیا ډېر کلونه راهیسې د افغانستان په مسله کې دخیل دی، نو په غیر لحاظ باندې د دې خبرې او یو تفاهم ته که زمونږ د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته د سولې برخه کې ورسېږي، دا د سولې دپاره د خبرو دپاره لار هواروي. خبرې خو به اصلا د طالبانو د افغاني لوري دې په منځ کې کېږي، خو البته د شرایط برابرول دې ته آماده کول دا د پاکستان په دې برخه کې ډېر غټ رول لري.
د افغانستان امنیت شورا هم وایي چې د یکشنبې پر ورځ افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د پاکستان په هغو ژمنو خبرې وکړي چې ویلي و د سولې خبرو ته زمینه برابروي او په ګډه له هغو طالبانو سره مبارزه کوي چې سوله نه غواړي. د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره په داسې حال کې د سولې او نورو اړوندو مسایلو په اړه افغان چارواکو خبرې کړي چې د جمعې پر ورځ د هند صدر اعظم نارندرا مودي کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې پاکستان باید د افغانستان د سولې او امنیت لپاره هڅې وکړي. و به کتل شي چې افغانستان ته د راحیل شریف سفر په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت او د امنیت پر اوستلو باندې څومره اغیز کوي. هغه سفر چې د افغانستان او پاکستان له څو میاشتنیو خړپړ اړیکو وروسته کیږي. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
نن د جدید میاشتې شپږمه نیټه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له شپږدېرشمې کلیز سره برابره ده. په همدې تړاو زما همکاري ناجي صاحبې راپور چمتو کړی.
سره له دې چې د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې د تورې ورځې په نوم یادیږي، خو یو شمیر غیر دولتي ادارې انتقاد لري چې افغان حکومت دغه ورځ او د دغې ورځې ناوړه عواقب له یاده ایستلي. د افغانستان د جمعیت اصلاح ټولنې رئیس عبدالصبور فخری د یکشنبې په ورځ د جدي د شپږمې نیټې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې لا هم افغانان د دې ورځې رنځ او دردونه په ذهن کې لري. نوموړي وړاندیز وکړ چې خلک باید د داسې پروګرامونو په لټه کې واوسي چې دا ورځ تکرار نشي.
ششم جدی و حوادث بعد از آن
به جدیش باشم او لاخی روز ته پیش او ستونزی چې په خلکو راغلی لایټکونه زموږ د ملت په وجود کې تاسو دي، خو ولې موږ هغه پیش له یاد باسو؟ ولې موږ دغه پروګرامونو په لټه کې نه یو چې نور لدې لارې د تهاجم هدف و نه ګرځو؟
مورد تهاجم قرار نگیریم.
شپږ دېرش کاله مخکې د جدی په شپږمه نیټه په یو وار سباندې 25,000 شوروي پوځیان افغانستان ته راغلل چې پیوړي پوځي تجهیزات او هوایی ځواکونه هم ورسره وو. او وروسته د شوروي عسکرو شمیر آن له 1.5 لک څخه هم واوخت. شوروي ځواکونه د ببرک کارمل په بلنه پر افغانستان یرغل وکړ. حفیظ الله امین وژل شو او کارمل د تاشکند له رادیو څخه د حفیظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. شوروي ځواکونه څه باندې 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاسونونو او وسلوالو مبارزو وروسته له دې هېواده ووتل او افغانانو 1.5 میلیونه شهیدان ورکړل. اکثره افغانان په دې وردی چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل نتیجه ده. له بلې خوا د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي سید عمر ایزامی پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل وغنده وسیله افغانستان سره د روسیې مرسته هم چل او نیرنګ وباله.
د دې اواخر شما شاید شنیده باشین کې اوسه
باز په دې روسیې کې تاسو به هم اوریدلی وي چې روسان بیا لیوالتیا شوډلې چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا ټول چل او فریب دی، خو شاید زموږ یو شمېر خوشباور او احساساتي کسان چې په قدرت کې دي په دې خبرو تیر اوسي، خو د دې نتیجه غڅه دي چې موږ 14 کاله د شوروي تجاوز پر مهال ولیدل. آیا دوی لا هغه نه دي څه کړي چې بیا هم هغو خلکو ته رجوع کوي چې زموږ ملت د هغوی له لاسه تباه سوی؟
د افغانستان دفاع وزارت هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې یوه خونړۍ ورځ ګڼلې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
خوسته ازادي رادیو خبرونه اوریده. ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د ولسی پاڅونکوونکو او داعش ترمنځ جګړه کې له دواړو لورو څخه ډېر لستنه وشل سوي دي. دغه پاڅونکوونکو د حاجی ظاهر قدیر په لارښوونه د داعش پر ضد مبارزه پیل کړې. په دې اړه نور حال ننګرهار زموږ خبريال شاه محمود چینواری راکوي.
د ولسی جرګې مرستیال حاجی ظاهر قدیر د یکشمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د داعش او منګلباغ وسلوالو ډلو په ګډه تیره ورځ د چین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې د پاتون کوونکو پر مرکز برید کړی و چې دغه برید تر درې ساعتو پورې دوام وکړ. ظاهر قدیر وویل په دې نښته کې د دوی پاتون کوونکو نه تنه داعشیان وژلي چې د څلورو جسدونه یې ترې راوړي او نور یې له ځان سره وړي.
په عمومیاتو کې نه کسان د داعشیانو مړو چې دوی په دې وتوانېدل، پنځه کسان مړي خپل انتقال کړي وو، څلور یې هلته پاتې وو، او په عین زمان کې اته کسان د دوی زخمیانو چې خپل زخمیان هم انتقال کړي دي. هغه څلور چې د دوی نه مړي پاتې وو د هغوی سره یو میل پیکا، یو کلاشینکوف او دوه راکټه دا هم نیول شوي دي. او په عین زمان کې د ولسی پاسون ځوانان چې په وطن مین خلق دي د هغوی نه هم څلور کسان په شهادت باندې رسیدلی دي.
بلخوا په اچین ولسوالۍ کې پاسون کوونکي وایي چې د ایشانو د دوی له ملګرو څخه سرونه پرې کړي او په مقابل کې د هغوی مړو سره یې ورته عمل ترسره کړی.
دا موږ عمل د مغزن هم رارخ کړل، څنګه چې زموږ هغه پورته رخ کړل دغسې موږ د هغو هغه رارخ دا مړو وو، بس مړینې باندې زموږ هغه نم غوڅ کړي او په مړینې باندې دوه هغه نم غوڅ کړي دي. او اوس دا پورې زه لکه تاسو ورتلی شئ، اوس به هم د هغو نه څه ملګري پاتې وي او زموږ نه به هم څه ملګري پاتې وي. موږ هلې نشو ورتلی او هغو هم نشو راتلی،
او دا خو زما د دولت لپاره ډېر شرم او ډېر حیف دی، زما جنرال دپاره او رئیس جمهور دپاره او وزیر دپاره چې درې ولسوالیو ترمنځ کې زما د سړیو نه سرونه غوڅېږي او سړی به د دېش په نوم پاکستانی را ننوځي او زما سر غوڅي. دا که زه د ترز وي هم دا ښه کار نه کوه، او که دا سی به خارجي دښمن هم دا ښه کار نه کوه. که خارجي دښمن یې ګڼي نو ولې خبره چې ګزار نه ورکوي ولا ولې نه مانی کوي.
د ننګرهار ولایت وینا تاولا خوګیانی په اچین ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو او داعشیانو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله مني، خو دا چې د مرګ ژوبلې بڼه څه ډول دا وایي چې په دې اړه تحقیقات روان دي.
په اچین کې تېره ورځ او نن کومه پېښه شته چې د کړه رامنځته شوې د ورځو په ترڅ کې تلفات هم اوختي، دواړو لورو نښتې شوي دي. په دې اړه موږ هم کار کوو تر څو بشپړ معلومات راټول کړو چې کوم لوري تلفات اوختي او د تلفات د اوختو طرحه څه ډول وه.
هغه مهال چې د ولسي جرګې حاجی ظاهر قدیر د داعش پر خلاف د جګړې اعلان کړی و، د اچین نازیان او پچراګام ولسوالیو سیمه ییزو خلکو د ظاهر قدیر په لارښوونه د داعش پر ضد پاتون پیل کړی و چې اوس هم دوام لري.
اخو د کونړ امنیتي مسولین وای په نړۍ او نورګل ولسوالۍ کې په دوو حملو کې لس ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. پاړی روحلان وری راپور راکوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل ناپیژاند وسلوالو تیر شپه 12 بجې د ناړۍ ولسوالۍ په بریکوټ کې په یو کور برید کړی او په کې یې د یادې کورنۍ شپږ تنه وژلې دي. نن شپه 12 بجې د ناړۍ ولسوالۍ د اسلام کوټ په سیمه کې وسلوالو کسانو د بادشاه په کور حمله کړې چې پکې د کورنۍ د مشر په ګډون شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د پیښې څخه سمدستي وروسته پولیس ساحې ته رسېدلي او خپلې پلټنې پیل کړې دي. قومندان وایي وژل شوي کورنۍ د نورستان د کامدیش څخه بریکوټ ته په کډه راغلي وو چې د یادې پیښې سره مخامخ شوي دي. هغه وایي د نورګل ولسوالۍ په شولت سیمه کې ماسپخین مهال وسلوالو کسانو د سورلۍ په یو موټر برید کړی او په کې دریو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
حملهور شدن دو نفر از راکبی به موتر به شهادت رسیده و یک نفر زخمی دارند.
په پیخه کې دو تن ملکی وګړي وژل شوي او یو موټر چلوونکی ټپي شوی دی. امنی قومندان وای شولت سیمه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او دوی پلان لري چې د نورګل د نور ساحو په ګډون په شولت کې هم پوځي عملیات ترسره کړي او د وسلوالو مخالفینو لشتونی پاک کړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورګل د پیخې په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د ناړۍ ولسوالۍ په برید کې دوی لاس نه لري او یا د پیښه د شخصي ستونزو له امله رامنځته شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به په نشو روږدي شاوخوا زر کسان د معتادینو د درملنې په نوي کمپ کې بستر کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د ژمي را رسېدو او سړې هوا په نشو د روږدو هغو کسانو ژوند سخت کړی چې په سړکونو، پارکونو، د کابل سیند په شاوخوا او پلونو لاندې شپې ورځې تېروي. د عامه روغتیا وزارت وایي د نوي پیل شوي کمپاین تمرکز تر ډیره د همدې ډول معتادینو په درملنې دی او هڅه کیږي چې د معتادینو د درملنې په نوي کمپ فینکس کې په نشو د روږدو زرو کسانو درملنه وشي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د معتادینو د راټولولو او درملنې د لسروزنی کمپاین د پیل پر مهال وویل
دا زر بستر دلته ده، درې سوه بستره جنګلک کې ده، دوه سوه بستره پر هغه دشتي برچي کې ده، او ټول افغانستان کې مونږ دوه زره پنځه سوه بسترونه لرو. دا ټول د دې خلکو دپاره ده چې دوی تداوي کړو او اولویت هغه خلکو ته ورکوو چې هغه کور نه لري، شپې دخوا په سړه هوا د باندې ژوند کوي. دوی ته اولویت ده، بیا نورو ته انشاءالله تدریجي ډول توجه کوو.
د معتادینو د راټولولو او درملنې دغه کمپاین د مخدره موادو په وړاندې مبارزې وزارت، د عامه روغتیا، کار او ټولنیزو چارو، کورنیو چارو او اقتصاد وزارتونو او یو شمیر نورو ادارو لخوا پیل شوی او د جدې تر 15 نیټې دوام کوي. د فینکس په نوم په نشئی موادو د روغدو کسانو د درملنې نوی مرکز په پولیچرخي کې دی او په خوا کې د بهرنیو ځواکونو پوځي اډه و. دا کمپ په دې ورستیو کې د ولسمشر اشرف غنی په لارښوونه د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ته وسپارل شو ترڅو پکې په نشو روغدي کسان بستر کړي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دوی له بستر سربیره په نشو روغدي کسان حرفه‌ای زده کړو او سپورتي فعالیتونو ته هم هڅوي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دوی په نشو د روغدو کسانو درملنه کافي نه بولي او ټینګار کوي چې د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره باید هر اړخیزه هڅې وشي. دا چې دا هڅې باید سوي، د دغه وزارت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدی په اړه وایي دای وایي مخدره موادو ته لاسرسی باید کم شي، کرکله باید کمه او د قاچاق مخنیوي وشي. که په یو وخت په دغه ټولو برخو کار وشي، مونږ راډایو چې د درملنې چارې به ښه نتیجه ورکړي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي شاوخوا 3 میلیونه خلک په نشو روږدي دي او په دې ډله کې څه باندې 1 میلیون داسې کسان دي چې لازمې پاملرنې ته اړتیا لري. حکومت له دې وړاندې هم د معتادینو د درملنې ورته هڅې کړي، خو معتادینو شکایت کړی چې د دوی د درملنې شپې ورځې کمې وي او له روغتونه له وتلو وروسته ورته حکومت پام نه کوي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړنې نوی کمیسیون خپل موجودیت اعلان کړی. تفصیل زما د همکار خان محمد سین پر راپور کې اوري.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړلو کمیسیون وایي چې د رسنیو په برخه کې به د خبریالانو او نشراتي ارګانونو هر ډول قانوني او مستند شکایتونو ته پر وخت رسیدګي وکړي. د دې کمیسیون غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کمیسیون په لومړۍ 15 ورځنۍ نوبتي غونډه کې ډاډ ورکړ چې رسنیزې سرغړونې او شکایتونه به د هیواد د نافذو قوانینو په اساس وڅېړي او په اړه به یې قانوني چلند وکړي. د افغانستان د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړلو د کمیسیون مرستیال ضیا بومیا وویل
در طول امقدر وقت کمیسیون ایجاد شد 19 موردی که
په دې موده کې چې کمیسیون جوړ شوی د سرغړونې 19 موردی څېړل شوی. کوم چې جرمی وو هغه یې عدلي ارګانون ته سپارلې او کومې وړې سرغړونې چې سهون شوی توصیه او لازمي لارښوونې ورته شوی او د نه تکرار تاکید پرې شوی دی.
خاغلی بومیا دا هم وویل چې په دې سرغړونو او شکایتونو کې ځینې غیر قانوني تجارتي اعلانونه هم و چې د کمیسیون مربوطه څانګو ته استول شوی دی. د افغانستان د رسنیو د سرغړونې او شکایتونو د څېړلو کمیسیون د روان لمریز کال د عقرب په میاشت کې د رسنیو د عالي شورا لخوا جوړ شوی دی. د دې کمیسیون رئیس د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی، مرستیال ضیا بومیا او محمد وحید غروال، خدابخش محسینی، رحیم جامی، حمیرا ثاقب، وحید الدین ارغون، صدیق الله توحیدی، نوریه اشرف او داود طوفانی غړي دي. یاد کمیسیون په داس حال کې د رسنیزو سرغړونو د مخنیوي ډاډ ورکوي چې د هیواد ځینې خلک د رسنیو له خپرونو شکایت کوي او وایي چې په ځینو کې ملي، ټولنیز، مذهبي او تجارتي ارزښتونه په پام کې نه نیول کیږي. خبریالانو او د رسنیو مسؤلین د یاد کمیسیون د کار د پیلېدو هرکلی کوي، خو تاکید کوي چې دا کمیسیون پر رسنیو د دولتي او غیر دولتي ارګانونو د اغیز او مداخلو مخه ونیسي. آزاد خبریال حشمت راتفر آزادی رادیو ته وویل
کمیسیون بررسی تخصیص رسانه‌ای اقتدار و ای مسلکی بودند
رسانه یو د سرغړونه او شکایتونو د څېړل کمیسیون باید د اتوانایي او مسلکیتوب وشي چې ټول دولتي ارګانونو ته تفهیم کړي چې د قانون لمخې د رسنیسو سرغړونو د څېړلو لمړی مرجع دغه کمیسیون دی. هیله ده چې دا کمیسیون پر رسنیو بهرني تاثیرات او فشارونه کم کړي.
افغان خبریالان وایي چې که څه هم حکومت په خاطر دې هم په دې برخه کې ژمنې کړې، خو د رسنیو کارکوونکو ته اوس هم لازمې اسانتیاوي نه دي برابرې شوې او په ځینو حالاتو کې د دولتي چارواکو د نه همکارۍ له امله له ډول ډول ستونزو سره مخ کېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
لازادی رادیو څخه خبری مجله اوری. په کابل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې لسګونو پخوانیو کارکوونکو او د مدني ټولنې غړو د دغه تذکرو په ویش کې د رامنځته سوي ځنډ په غبرګون کې مظاهره وکړه. ابراهیم صافی په دې اړه راپور راکوي.
د الکترونیکی تذکرو د نوې شلو په غبرګون کې د لومړۍ مظاهره نه ده، بلکې له دې وړاندې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې خلکو ورته اعتراضونه کړي او له حکومت نه یې په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یک شنبې په ورځ هم د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې لسګونه پخواني کارکوونکي او د بیلابیلو مدني بنسټونو غړي د شهرینو پارک کې راټول شوي وو او د دغو تذکرو د ویش غوښتنه یې کوله. ولی کاران او پریسا رحمانی په دې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
د وی افغانې پایس ماته سم هویت یو له افتخارونو څخه دی. باید دی و انسان هویت مشخص شي. کله چې موږ په نړیواله کچه هویت ونلرو، څنګه کولای شو چې له ګاونډي هیوادونو سره ځان برابر کړو؟
تذکرو پروسه شروع شي په کوم ډول چې د خلکو غوښتنه ده، د خلکو مشروع او قانوني غوښتنې باید په پام کې ونیول شي او دغه پروسه شروع شي. په اداره کې باید اصلاحات وشي او دغه پروسه شروع شي.
د الکترونیکی تذکرو د ویش پر ادارې نړیوالو مرسته کوونکو هم خپل مرستې بندي کړي او د دغه ادارې شاوخوا زر کارکوونکو خپل دندې هم له لاسه ورکړي دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان د یو توغندي مخنیولې ده چې ویل کېږي د یمن له پلازمینې سنا نه د عربستان په خوا توغول سوی و. دا خبره د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کړې ده. پر سنا ښار یاغیان واک لري. سالم محمد صالح په دې اړه د راپور راکوي.
دغه توغندۍ پرون د سعودي عربستان د نجران ښار پر لورې توغول سوی و. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د دغه هیواد د هوایي مدافع ځواکونو دغه سکاټ بالستیک راکټ کشف او بیا له منځه وړی دی. په هغه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان په رسمي خبري اجنس کې خبره سوې راغلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ جټ الوتوکو د دغه توغندي د توغولو د ځای تر تشخیصولو وروسته د دغه توغندي د سکا له منځه یوړه. په همدې حال کې د یمن دولتي اجنس وایي د دغه توغندي هدف د سعودي د ملي ګارد یو مرکز و. دا د یمن پر شمالي ګاونډي هیواد سعودي عربستان د بالستیک توغندي تازه حمله ګڼل سوې ده. پر عربستان تر دې مخکې هم ورته توغندي توغول سوې دي. رویټرز اجنس لیکي دغو حملو مرګ ژوبله نه ده اړولې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي. ویل سوي دغو سختریزو وسلولو چې د ایران ملاتړ ورسره دی، تېره اونۍ د سعودي عربستان پر پوله خپلې راکټي حملې شدیدې کړې. دغه حمله د دې سبب سوی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دوی په وړاندې ځوابي حمله وکړي. سعودي عربستان د بالستیک توغندیو په وړاندې د مقابلې لپاره په خپل خوره کې پیټرویټ راکټي سیستم ځای پر ځای کړی دی. سختریزو وسلولو په خپل انټرنیټي پاڼه کې ویلي، د شمې په ورځ د سعودي عربستان پر جازان او نجران ښارونو راکټي حملې کړي دي. دوی ویلي چې دغو حملو ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. یاغیانو دغه راز ویلي چې بل بالستیک توغندۍ یې د یک شنبې په ورځ د نجران پر خوا توغولی، خو سعودي عربستان دغه حمله نه ده تایید کړې. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د عملیاتو له پای راهیسې د عربستان د جنوب پر سرحدي سیمو د نښتو له کبله تر اتیا زیات کسان وژل سوي دي. ډیری وژل سوي کسان سرحدي سرتیري او ساتونکي دي. ملګري ملتونه وایي چې له مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د نښتو له کبله نږدې 6000 کسان وژل سوي دي. د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې تر ډیره د خلیج عربي هیوادونه ګډون لري او د یمن پر شیعه حوثي یاغیانو بمباری کوي. دغه ائتلاف هڅه کوي د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واک ته ورسوي.
کوم راپورونه چې تر دې مهال خبرل سو د ازادي ریډیو په ویب پاڼه کې هم تاسو کولی سئ په دغه راپورونه ولولئ یا هم واورئ. پته یې د ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی اورګ. او له دې سره روانه خبري مجله هم پای ته رسو. خو بل خبري مجله هم په مخ کې ده چې زما همکار جاوید اسنزاده مخته وړي او همدا شیبه په سټوډیو کې دی. مهرباني اسنزاده صاحب.
تشکر قسیم جان. مونده نه بشي او شنونده های عزیز سلام او وقتتان بخیر. ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت کابل است و من جاوید اسنزاده با همکاری عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که راحل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان امروز در سفرش به کابل روی مسائل امنیتی میان دو کشور و پروسه صلح با مقامات افغان گفتگو کرده است. اما پیش از همه گزارش ها و مطالب خبری ما در خبرهای افغانستان منطقه و جهان با همکارم محمد جعفر احمدی باشید.
شنونده های عزیز، ستار فروغ هستم. نخست توجه کنید به سرخط خبرها. لوی درستیز اردوی پاکستان در دیدار با مقامات افغان روی مسائل دو جانبه و پروسه صلح افغانستان صحبت کرد. دو تن به اتهام دست داشتن در حمله ای که منجر به کشته شدن 6 عضو یک خانواده در ولایت کنر شد بازداشت شدند و پارلمان چین قانون جدید مبارزه با تروریسم را تصویب کرد. تفصیل اخبار. لوی درستیز اردوی پاکستان در سفر به کابل با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی حکومت افغانستان ملاقات کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت دو طرف روی موضوعات مشترک میان دو کشور به شمول پروسه صلح افغانستان گفتگو نمودند.
در این ملاقات ها سر مسائل دو جانبه صحبت شد. طبعا مسائلی که برای افغانستان اهمیت داره گفتگوهای صلح است و قطع شدن حمایت از مخالفین مصالح افغانستان است. در این موارد صحبت‌هایی شده.
آقای فیصل ابراز امیدواری کرد که این بحث‌ها نتایج مثبت در قبال داشته باشد. راحیل شریف امروز به کابل آمد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. دو تن به اتهام دست داشتن در کشتار 6 عضو یک خانواده در ولسوالی ناری ولایت کنر بازداشت شدند. عبدالحبیب سید خیل قماندان امنیه ولایت کنر امروز به رادیو آزادی گفت که بزرگ این خانواده بهادر شاه نام داشت و از ولسوالی کامدیش ولایت نورستان به ولسوالی ناری کوچیده بودند. به گفته منبع بهادر شاه وظیفه دولتی نداشت اما از حامیان حکومت به حساب می آمد. دیشب در حمله تعدادی از افراد مسلح ناشناس بر یک خانه در ولسوالی نالی ولایت کنر 6 عضو یک خانواده کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشت. مقام های امنیتی ولایت هرات می گویند در مورد کشته شدن ملا امام یک مسجد در آن ولایت بررسی را آغاز کردند. این ملا امام به نام فضل شب گذشته توسط افراد مسلح ناشناس موترسایکل سوار مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. امروز 6 جدی مصادف است با 36مین سال روز تجاوز قشون سرخ شوروی سابق در افغانستان. برخی از اعضای ولوسی جرگه و شخصیت‌های پیشین جهادی این روز را به مثابه روز سیاه و سرآغاز بدبختی‌ها در افغانستان می‌دانند. این روز به عنوان روز تجاوز شوروی سابق در افغانستان طی مراسم مختلف در کابل و برخی از ولایات محکوم شد. ادامه خبرها. پارلمان چین قانون جدید مبارزه با تروریسم را تصویب کرد. این قانون شرکت‌های تکنولوژی را مکلف می‌سازد تا معلومات حساس را با حکومت شریک سازند. این قانون به اردوی چین نیز اجازه می‌دهد که در عملیات‌های ضد دهشت افغانی در بیرون از این کشور سهم بگیرد. این ویسنگ مسئول بخش مبارزه با تروریسم در وزارت امن عامه چین گفت چین طی سالهای اخیر با تهدید جدی خشونت‌ها از سوی تروریستان روبرو بود. علت آن افزایش فعالیت‌های تروریستی در سطح جهان است. تعداد زیاد افراد در چین در حوادث تروریستی کشته شده و به ملکیت‌هایشان خساره رسیده است. این قانون جدید که امروز به تصویب رسید فعالیت رسانه ها را در زمینه گزارش دهی مفصل حملات دهشت افغانی محدود می سازد. قانون جدید مبارزه با تروریسم در چین سر از اول ماه آینده میلادی به اجرا در می آید. کشورهای غربی از این قانون هنگام تدوین آن انتقاد کرده بودند. سازمان ملل متحد می گوید تلاش دارد گروه های درگیر در سوریه را برای آغاز مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ داخلی تقریبا 5 ساله در 25 ماه جنوری گرد هم آورد. یک سخنگوی استیفن دیمستورا میانجی سازمان ملل در امور سوریه در اعلامیه دیروز گفت که مستورا می خواهد وسیع ترین طیف ممکن از مخالفان سوریه و دیگران در مذاکرات ژنو حضور داشته باشند. رئیس جمهور چک میگوید که موج پناهندگان و مهاجران به اروپا اشغال سازمانی یافته است. میلوش زیمان گفت که جوانان سوریه و عراق باید در کشورهایشان با گروه دولت اسلامی بجنگند. اکثریت مهاجرین غیرقانونی مردان جوان، صحتمند و بدون خانواده هستند. تعجب میکنم که این مردان چرا اسلحه نمیگیرند تا برای آزادی کشورهایشان بر ضد گروه دولت اسلامی بجنگند. فرار آنها این گروه را توانمند میسازد. وی به روز شنبه در پیام تلویزیونیش به مناسبت کریسمس گفت که شفقت با پناهجویان جوان نه بلکه با پناهجویان کهنسال، مریض و اطفال ممکن است. و خبر آخر این که گردباد نیرومند در ایالت تکساس امریکا سبب مرگ 4 تن شد و با این رقم تلفات ناشی از طوفان شدید در جنوب ایالات متحده به 22 نفر رسید. مارتا کینگ یک باشنده تکساس برای رویترز گفت 30 seconds. I mean, it was just, I cannot believe that this. من هیچ باور کرده نمیتوانم که در 30 ثانیه به این اندازه خساره بر جای گذاشته باشد. من معلم هستم. در این مناطق کودکان شاگرد زندگی میکنند. خانه های آنها از بین رفتند. دیروز در نتیجه گردباد در داخل و اطراف شهر دالاس ده ها خانه تخریب و خساره مند شدند. پیش از این از جان باختن 18 تن در میسیسیپی، تینسی، آرکانساس و آلاباما خبر داده شده بود. 60 تن دیگر در این ایالت ها زخمی شدند و وضعیت بسیاری آنها وخیم خوانده شده است. پایان خبرها از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم ستاره فروغ برای رأی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 6:36 شب با وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. لوی دیرسیز اردوی پاکستان وارد کابل گردید و با مقامات افغان گفتگو کرده است. اما روی چه مسائل؟ جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه،
روی ملاقات سر مسائل دو جانبه صحبت شد. طبعا مسائلی که برای افغانستان اهمیت داره گفتگوهای صلح است و قطع شدن حمایت از مخالفین مصالح افغانستان هست. روی موارد صحبتهایی شده و بحثهای هم تا جای مثبت بوده.
کار عملی پروژه تاپی چه وقت در افغانستان آغاز می‌گردد؟ وزیر معدن افغانستان در مورد می‌گوید.
ماه آینده که 4-5 روز دیگه هستیم، انشاءالله ما کارهای مدیریتی را در داخل افغانستان بسیار به شدت شروع خواهد کرده.
مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ از افزایش تعداد معتادان ابراز نگرانی می‌کند. و در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را نیز برایتان داریم. با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم و در بخش تخنیک عبیدالله عبیدی مرا امرهی میکند. حال میپردازیم به اولین گزارش این مجله خبری. رایل شریف لوی دیرسیز اردوی پاکستان در جریان سفرش به کابل با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه دیدار کرده است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که مسائل دو کشور و پروسه صلح افغانستان از موضوعات عمده در این گفتگوها بوده و فیصله‌های در این باره صورت گرفته است. همکارم نسیم شفق در مورد جزئیات دارد.
مقامات پاکستانی به خاطر اظهار همکاری با پروسه صلح افغانستان بارها به کابل آمده اند، اما انتقاد این است که آمدن آنان تنها جنبه نمادین داشته و به تعهداتشان در این زمینه هرگز عمل نکردند. مقامات افغان با اشاره به سفر امروزی راحل شریف لویدریستیز اردوی پاکستان به کابل ابراز امیدواری میکنند که این بار اسلام آباد با تعهداتش عمل کرده و با پروسه صلح افغانستان واقعا همکاری کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز یک شنبه پس از دیدار راحل شریف با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به رادیو آزادی گفت که روابط دو کشور، پروسه صلح و قطع حمایت از مخالفان مسلح دولت شامل این گفتگوها بوده و تصامیم نیز اتخاذ شده است.
لویدریستیز پاکستان به رئیس جمهور و رئیس اجرایه افغانستان ملاقات های داشتن و در این ملاقات ها سر مسائل دو جانبه صحبت شد. طبعا مسائلی که بر افغانستان اهمیت داره گفتگوهای صلح است و قطع شدن حمایت از مخالفین مصالح افغانستان هست. در این موارد صحبت های شده و بحث های هم تا جای مثبت بوده.
آقای فیصل در مورد تصامیم اتخاذ شده از سوی مقامات افغان و لویدریستیز اردوی پاکستان جزئیات ارائه نکرد، اما تاکید نمود که برای حکومت افغانستان نتایج این گفتگوها مهم می باشد. پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، این سومین سفر راحل شریف لویدریستیز اردوی پاکستان به کابل است. راحل شریف دو بار قبل از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان مسلح که منجر به لغو مرحله دوم گفتگوهای صلح و تیرگی روابط میان کابل و اسلام آباد گردید به افغانستان آمده بود. پس از اشتراک رئیس جمهور غنی در کنفرانس کشورهای قلب آسیا و تعهد اسلام آباد برای اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان مسلح، این سومین سفر اوست که به کابل انجام می شود. در این حال روزنامه تریبیون پاکستان از قول عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان گزارش داده است که این سفر راحل شریف به کابل یک روزه بوده و مسائل سرحدی میان دو کشور و پروسه صلح از اجندای اصلی گفتگوهای وی با مقامات افغان است. از سوی هم اعضای شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکنند که این گفتگوها نتیجه لازم در قبال داشته باشد. عزیز الله دین محمد عضو این شورا و رئیس هیئت مذاکره کننده در دور اول گفتگوهای صلح با طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما یقین داریم که به اساس همون مذاکراتی که در جلسات قلب آسیا در اسلام آباد صورت گرفته بود، این مذاکرات از یک طرف باید نتیجه خیز باشه و دولت امریکا و دولت چین دو بحث ناظر می باشند. دیگه از این خاطر است که راحل شریف همه اطمینان به مسئولین افغانستان می ده که این دفعه دولت پاکستان به جدی عمل خواهد کرد.
از سوی هم یک منبع در شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله در مورد تعهدات پاکستان مبنی بر فراهمسازی زمینه گفتگوهای صلح و مبارزه در برابر طالبانی که صلح نمی خواهند با راحل شریف گفتگو کرده اند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده ی رادیو آزادی رو یه امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. دوچا سوا وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید که گام های عملی در مورد تامین امنیت پروژه تاپی در سال 2016 میلادی برداشته خواهد شد. آقای سوا که به جلسه روز یک شنبه مشران جرگه فراخوانده شده بود، تاکید کرد که سروی پروژه تاپی در داخل خاک افغانستان آغاز شده و مقدار گازی که افغانستان از آن استفاده میکند در پارک های صنعتی به مصرف خواهد رسید. نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
پروژه تپه افغانستان را به مسیر بزرگترین دهلیز تجارتی تاریخی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که راه ابریشم است برمیگرداند. داوودشاه صبا وزیر معادن افغانستان با ابراز این مطلب روز یکشنبه در نشست استجوابی مشران جرگه گفت که کار مدیریتی و بررسی پروژه تپه در سال 2016 میلادی عملا آغاز می‌گردد. بررسی‌های امنیتی، آغاز عملی ماین‌پاکی بخش‌هایی که پایپلاین تپه از آن بخش‌ها می‌گذرد و گفتگو با باشندگان این بخش‌ها، سروی و آغاز کار دیزاین از کار هاییست که به گفته آقای صبا عملا در ماه اپریل سال 2016 میلادی در خاک افغانستان آغاز خواهد شد.
در ماه آینده که 4-5 روز دیگه هستیم، انشاءالله ما کارهای مدیریتی را داخل افغانستان بسیار به شدت شروع خواهد کردیم. شما شاهد خواهد بودیم و کارهای اساسی را که ما بررسی های امنیتی است، سروی های امنیتی است، آوردن مردم های محل است، قراردادهای اجتماعی است، اون کار اول شروع خواهد کردیم. مسئله ماین پاکی و ماین روبی عملا شروع خواهد شد که جزء کارهای پروژه هست. بعد میدن روی یک سال طول میکشه مطالعات ابتدایی انجینری که این کار عملا شروع خواهد شد.
افغانستان، پاکستان و ترکمنستان کشورهایی هستند که این پروژه را به ارزش 10 میلیارد دلار امضا کردند. وزیر معدن افغانستان میگوید که با آغاز کار پروژه تپه در افغانستان این کشور سالانه بیش از 400 میلیون دلار منفعت اقتصادی حاصل میکند و نیز زمینه کار برای هزاران افغان فراهم خواهد شد. به گفته داوودچا سبا کار پروژه تپه در سال 2020 میلادی در افغانستان پایان می‌یابد و انتقال گاز به پاکستان عملا آغاز می‌گردد. با این همه فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان از مردم می‌خواهد تا حکومت را در عملی شدن این پروژه همکاری کنند.
مشران جرگه از این پروژه حمایت می‌کند و ما از مردم می‌خواهیم تا برای عملی شدن این پروژه با حکومت همکار باشند و باز هم از حکومت تشکر می‌کنیم که در این راستا بسیار تلاش ورزیده است.
بیش از این رئیس جمهور غنی گفته است که با عملی شدن پروژه تپه افغانستان به یک دهلیز مهم کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل خواهد شد. با این همه شماری از کارشناسان به حکومت پیشنهاد می‌کنند که باید برای پیروزی و بهره‌گیری از این پروژه امنیت، مدیریت لازم، حصول حق العبور و توازن در سیاست اقتصادی را با کشورهای منطقه در نظر گیرد. در غیر آن برای این کشور زیان‌آور خواهد بود. سهراب بهمن یکی از این کارشناسان میگوید
سازمان‌های مختلفی در تلاش هستند که تا بتوانند تنش‌هایی که میان این کشورها از میجرای اقتصادی بتوانند حل بکنند و یکی از اون پروژه‌هایی که سرآغاز شد موضوع تپه هست و دلیل شک نیست که افغانستان با اون جغرافیایی که داره و یک پل و یک چارای بسیار اساسی در این منطقه میتونه مبدل شود مشروط به این که همون توازن‌های لازمی را هم در منطقه در نظر بگیره. بعد یکی دو دهه اقتصاد جهانی آهسته آهسته میآید به طرف آسیا و بنان در اینجا بازی کردن احتیاط هم ضرورت داره، کار بزرگی هست برای دولت افغانستان.
وزیر معادن افغانستان در نشست مشران جرگه این کشور گفت کمیته نیز برای چگونگی تامین امنیت این پروژه به تازگی ایجاد شده است و در کنار این افغانستان در نظر دارد تا محصلین پوهنزیهای انجینری ولایت‌هایی را که پایپلاین تاپی از آن عبور می‌کند به منظور آموزش‌های حرفه‌ای برای 3 سال به ترکمنستان بفرستد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر حکومت افغانستان این پروژه را به گونه‌ای درست مدیریت کند پس از 2 دهه این کشور دارای اقتصاد خوبی خواهد بود.
شما شنونده ای رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستین. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگویند در اثر زلزله شب شنبه نزدیک به 300 خانه تخریب شده و شماری از مواشی نیز تلف شده است. اجمل آریان همکار ما از ولایت بدخشان گزارش دارد.
در ولایت بدخشان در اثر زلزله نزدیک به 300 منزل مسکونی تخریب شده است. در این اواخر به شمول افغانستان و برخی از کشورهای همسایه شاهد زلزله بی‌سابقه و نیرومندی بوده که مرکز آن در ولایت بدخشان گفته شده است. زلزله که شب گذشته به قدرت 6.2 درجه ریشتر در عمق 230 کیلومتری زمین رخ داد، مرکزش در قریه تیزاب ولسوالی زیبا که بدخشان خوانده شده است. زلزله شدیدی که در ماه اکتبر سال روان به قدرت 7.5 درجه ریشتر رخ داد، مرکز آن در ولسوالی جرم ولایت بدخشان خوانده شده بود. احمد نوید فروتن، سخنگوی مقام ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت که بر اساس راپورهای نهادهای مختلف این ولایت و تماس‌های تلفنی با مسئولان ولسوالی‌های بدخشان، زلزله شب گذشته تلفات جانی در پی نداشته، اما در دو ولسوالی این ولایت خسارات مالی به مردم وارد گردیده است. بر بنیاد گفته‌های فروتن که در ولسوالی‌های بهار رک و زیباک نزدیک به 300 منزل مسکونی تخریب شده و تعداد مواشی مردم نیز تلف گردیده است. آقای فروتن اضافه کرد
متاسفانه در ولسوالی بارک در قریه دوپل 20 خانه تخریب کلی و 230 خانه تخریب قسمی شده و به تعداد 15 از مواشی نیز تلف گردیده و خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته و همچنان در ولسوالی زیباک 34 خانه در قریه دشت ربات تخریب قسمی شده و در این ولسوالی هم تلفات در پای نداشته.
با این حال سید عبدالله هماین دهقان رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان برادی آزادی که گفت که ارقامی که ارائه شده البته ارقام ابتدایی می باشد، اما در زمینه جمع‌آوری ارقام دقیق با برخی از ولسوالی‌ها تیم‌های سروی اعزام شده اند و پس از راپوردهی آنان به خانواده‌های متضرر کمک‌های خوراکی و غیر خوراکی توزیع خواهد شد. موصوف می‌گوید که از ناحیه مواد اولیه کدام مشکلی وجود ندارد و به اندازه کافی مواد در اختیار دارند.
به خاطر حقیقت یادی یک تیم توضیح شده که ساعات هم مکمل مورد سروی قرار بکن و همون ارقام و عمال دقیق ایراه بکن تا اینکه پاسخده شده شد پاسخده شمکانات ما فوق العاده داریم انشاءالله مشکلی نداریم.
اما وی خاطر نشان ساخت که راه های مواصلاتی برخی از ولسوالی های بدخشان بنابر برفباری سنگین مسدود بوده که این مسئله باعث کندی کمک رسانی به برخی ولسوالی ها می شود. قابل ذکر است زلزله ای که در ماه اکتبر سال جاری رخ داد در اثر آن در سطح ولایت بدخشان نزدیک به 3000 منازل مسکونی تخریب گردیده بود و همچنان بیش از 60 تن به شمول اطفال، زنان و مردان کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی گردیده بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کرده می توانید. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. یک قمندان مخالف مساله حکومت امروز همراه با افرادش در ولایت غور با پروسه صلح پیوسته و سلاح‌هایشان را به حکومت تسلیم کردند. همکارم قدیر غفوری از ولایت غور گزارش می‌دهد.
قمندان محمد عارف همراه با 90 تن از افراد تحت امرش که قبلا در مناطق سیاچوب مربوط ولسوالی دولینه در کنار مخالفین مسلح بر ضد حکومت فعالیت داشتند، به اثر تلاش‌های ریاست امنیت ملی صبح امروز همراه با سلاح‌های دست‌داشته‌شان به پروسه صلح پیوست شدند. غلام ناصر خازه والی غور پیوست شدن این افراد را به پروسه صلح امیدوار کننده توصیف کرد و افزود که اداره محلی تلاش خواهد کرد تا برای کسانی که به این پروسه یکجا می‌شوند همکاری نماید. والی غور می‌گوید
امروز عزیزان ما که در کنار ما قرار گرفتند، اونا وعده میسپرم که در حد و توان که منصوبین حکومتی دارن و به خصوص مقام ولایت غور همکارشان خواهیم بود در قسمت تامین امنیتشان، در قسمت بازسازی.
در همین حال جنرال غلام مصطفی محسنی قمندان امنی غور نیز پیوست شدن این افراد را به پروسه صلح گامی بزرگ در راستای تامین امنیت و زمینه برای پیوست شدن دیگر گروه های مخالف دولت خواند. آقای محسنی که در محفل تسلیمی این افراد سخن میگفت جنگ در افغانستان را یک جنگ تحمیلی که در آن منافع بیرونی ها نهفته است عنوان نمود.
دوستان محترم، ما و شما در یک جنگ بسیار خطرناک قرار گرفتیم که امروز ما خوش هستیم که مردم افغانستان تعریف از جنگ خود را دارد. این جنگ بر بالای ما و شما تحمیل شده، جنگی است که دیگرا از ما بهره میگیره، وطن ما را میخواهند خراب بکنن و خودشان منافع خود به دست بیارن.
از سوی محمد آرا در گروه این افراد میگه که با پیوست شدن وی به پروسه صلح پس از این یکی از افراد وفادار به دولت و منافع حکومت خواهد بود. وی همچنان از حکومت میخواهد تا برای همکاری نموده و در تامین امنیتشان نیز توجه نماید. و این میگوید
ما خودمون درک کردیم که موز اسلام کشی بیشتر بس همین درک بکردیم که بس کنیم، میگم همه دولت قبول کنه، دولت اسلامی باشه، همو هستیم پشت کمک ما باشه، پشت کمک دولت هستیم، دولت حالا توقع داریم که بیا امنیت ما رو بگیره، عریضه و داد ما داد بیداد ما قبول کنه.
هرچند این 35مین گروه مسلح غیر مسئول است که تعدادشان بالاتر از 600 نفر میرسد که به پروسه صلح میپیوندند، اما همواره در قسمت شناسایی این افراد به عنوان مخالف دولت انتقادهای وجود داشته است. پیش از این اعضای جامعه مدنی و شهروندان غور گفته بودند افرادی که در طی سالهای گذشته تا اکنون تحت نام مخالف دولت به پروسه صلح یکجا شدند، ضمن این که مخالف دولت نبودند در تامین امنیت نیز موثر نبوده است، اما این گفته‌ها بارها از سوی مقامات مسئول رد شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا در روز آینده حدود 1000 معتاد با مواد مخدر را در کمپ‌های تازه بستری می‌سازد. وزیر صحت عامه این سخنان را در روز آغاز کمپاین در روزه تداوی معتادان که از سوی شماره از وزارت‌ها راه‌اندازی شده است بیان کرد. همکارم نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
فرارسیدن سرمای زمستان همراه با هوای سردش زندگی را برای معتادان که شب و روزشان را در جاده ها، پارک ها و دیگر بخش های کابل می گذرانند دشوار ساخته است. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید کمپاینی را برای تداوی این معتادان آغاز کرده است و تلاش می شود که حدود 1000 معتاد به مواد مخدر در کمپ تازه فنکس تدابی شود. فیروزدین فیروز وزیر صحت عامه روز یکشنبه و در روز آغاز کمپاین در روزه تداوی معتادان در این باره گفت:
دسترسی به مواد مخدر باید پایین شود، کشتش باید توجه شود که پایین بیاید و در ضمن قاچاق جلوگیری شود. این عوامل اگر به شکل همزمان سرش توجه شود، ما مطمئن هستیم که نتیجه تداوی در افغانستان به مراتب بهتر خواهد
بود. وزارت های صحت عامه، مبارزه با مواد مخدر، کار امور اجتماعی، امور داخله و وزارت اقتصاد و شمار دیگر از نهادها در گردآوری این معتادان اقدام مشترک کرده و تا 15 جدی ادامه خواهد داشت. مرکز تازه کمپ فنکس که در پل چرخی موقع دارد، پیش از این پایگاه نیروهای خارجی بوده است. این کمپ در این اواخر به دستور رئیس جمهور غنی به وزارت مواد مخدر سپرده شده است تا معتادان به مواد مخدر را در آن بستری و تداوی کند. وزارت صحت عامه میگوید که این وزارت ها در کنار بستری سازی معتادان زمینه آموزش های حرفه‌ای و ورزش را نیز برای آنان فراهم می سازند.
در این حال مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ نیز از افزایش تعداد معتادین در آن ولایت ابراز نگرانی کردند. مجیب الرحمن حبیب‌زاده همکار ما از ولایت بلخ گزارش دارد.
مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر بلخ از افزایش تعداد معتادین در این ولایت خبر می‌دهند و در رابطه ابراز نگرانی می‌کنند. عبدالرحیم اوغلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سال 2009 تا به اکنون تعداد معتادین ده ها هزار افزایش یافته است. آقای اوغلی گفت که نظر به سروه‌های سال 2009 تعداد مجموعی معتادین موجود در بلخ به 80,000 تن می‌رسد، اما در جریان بیش از 5 سال گذشته تعداد این افراد ده ها هزار تن افزایش یافته و با کمبود و نبود مراکز درمانی مواجه‌اند. اوغلی می‌گوید که از میان معتادین موجود در این ولایت بیش از 30% آنان را زنان تشکیل می‌دهند که اکثرا مربوط به ولسوالی‌های شورتپه، کلدار و دولت‌آباد ولایت بلخ هستند. وی افزود که بیکاری، وضع حاکم اقتصادی ناامنی و مهاجرت‌های بی‌موقع به کشورهای بیرونی از عامل اساسی افزایش آمار معتادین موجود در بلخ می‌باشد.
زیادتر فقر و بیچارگی و همچنان عدم اشتغال زایی و در ضمن از مسافرت‌هایی که در کشورهای همسایه بعضی از اماتنان ما انجام میتن وقتی برگشت میکنن معتاد با مواد مخدر میشن.
مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر بلخ میگویند که جهت تداوی و درمان معتادین بیش از 5 مرکز در ولایت بلخ فعالیت داشته که به طور مجموعی ظرفیت 260 بستر را دارد. عبدالرحیم اوغلی با وجود این که از موجودیت 5 مرکز درمانی برای معتادین در این ولایت خبر میدهد، اما آن را جهت تداوی بیش از 125,000 معتاد در این ولایت کافی ندانسته و خواهان ایجاد مراکز درمانی بیشتر برای معتادین در بلخ است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نشرات رادیو آزادی از ساعت 7 شب 7 صبح الی 7 شب ادامه دارد. عربستان سعودی یک راکت را ردیابی کرده است. اطلاع به رهبری عربستان سعودی امروز گفت این راکت از صنعا پایتخت یمن به سوی عربستان سعودی شلیک شده است. جعفر احمدی در این باره گزارش تهیه کرده است.
این راکت ناوقت دیروز به سوی شهر نجران عربستان سعودی شلیک شد. ائتلاف برهبری عربستان سعودی گفت که نیروهای مدافع هوایی عربستان سعودی راکت را ردیابی کردند. در یک اعلامیه که در خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نشر شده آمده است که جت‌های ائتلاف برهبری عربستان پس از شناسایی محل پرتاب این راکت اسکاد دستگاهش را از بین بردند. خبرگزاری دولتی یمن گفته است که هدف این راکت یک مرکز گارد ملی سعودی بوده است. این حمله راکتی تازه ترین مورد از چند حمله توسط راکت های بالستیک بر همسایه شمالی یمن یعنی عربستان سعودی است. با گزارش خبرگزاری رویترز هیچ یک از این حملات تلفات نداشتند. ائتلاف برهبری عربستان سعودی از ماه مارچ به این سو علیه شورشیان در یمن می جنگد. این شورشیان که از حمایت ایران برخوردارند در جریان هفته گذشته حملات راکتیشان را در سرحد عربستان سعودی تشدید بخشیدند. این حملات سبب شده تا ائتلاف برهبری عربستان سعودی حملات انتقام جویانه را علیه آنها اجرا کند. سعودی ها سیستم راکتی پتریت را برای مقابله با راکت های بالستیک تکتیکی مستقر ساختند. شورشیان در یک خبرنامه در صفحه اینترنتی خود گفتند که بروز شنبه شهرهای جازان و نجران عربستان سعودی را هدف حملات راکتی قرار دادند. آنها گفتند که این حملات راکتی تلفات جانی و مالی در پی داشته است. شورشیان همچنان گفتند که یک راکت بالستیک دیگر را به روز یک شنبه به سوی نجران شلیک کردند، اما عربستان سعودی این حمله را تایید نکرده است. از زمان آغاز عملیات ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن، بیش از 80 تن در نتیجه درگیری‌ها در سرحد و راکت پراگنی‌ها در جنوب عربستان سعودی کشته شدند. بسیاری از کشته شده ها را سربازان و محافظان سرحدی تشکیل می دهند. به گفته سازمان ملل متحد از ماه مارچ به این سو، در جریان درگیری ها در یمن نزدیک به 6000 تن کشته شدند.
شنونده های عزیز، این بود مطالب و گزارشات خبرین. ما در این ساعت حالا با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشد. تا فردا صبح که ساعت 7 باز هم در خدمتتون قرار می گیریم. همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.